د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم. نمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان امنیتی ځواکونو د کورمی په بغن کې عملیات پیل کړی دي. د بشری حقوقو سازمانونو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی دي چې په کراچۍ کې نیولي بلوڅ فعالان زر تر زر خوشې کړي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې لنن څخه د اوربند عملی کېدل پیل شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتی ځواکونو د کورمی په بغن کې عملیات پیل کړی دي. د هغې سیمې یو مشر اقبال بادشاه نن مشال رادیو ته وویل چې پوځیان په ځایي کالجونو کې ځای پر ځای شوي او د ډزو اوازونه اوریدل کېږي.
تینکونه راغلی دي، ډېر غټ تعداد باندې آرمی راغلی، غرونه یې ډا کړي دي، کالجونه یې ډا کړي، جوماتو باندې راته ویلور دي، اوس غرونو ته به راځي. موږ ویلي برو، موږ مظلوم یو، موږ ظلمان نه یو چې دا زموږ پریشان کړي.
تر دې مخکې د کورمی ځایي انتظامی مشال رادیو ته ویلي وو چې په بغن کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې پر امنیتي ځواکونو او پاړچینار ته پر مرسته رسوونکو لاریو برید کړی وو، خو ځایي خلک وایي چې پوځ ولسي وګړي بې کوره کړي دي او دوی به یې پر ضد احتجاج کوي. بلخوا د هنګو ضلعي انتظامي مشر ګوهر زمان وزیر نن مشال رادیو ته وویل چې دوی د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره انتظامات کړي دي. د مراکش په سمندر کې د کشتۍ د چپکېدو له کبله 44 پاکستانی کډوال وژل شوي، خو 21 ژغورل شوي دي. دا کډوال په اروپا کې د پناه غوښتنې لپاره روان و چې د جنوري پر 19 کشتۍ چپه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري پر 19 په یو خبر پاڼه کې د ژغورل شویو کسانو نمونه خپاره کړي او ویلي دي چې په رباط کې په خپل سفارت کې د بیړنیو خدماتو وڅانګه جوړ کړی ده. د کډوالو د خیر شګړی ادارې واکینګ بارډرز مشري هلینا مالینو پر ایکس پانا چې ویلي چې په هغه ډوبسوي کشتۍ کې ټول شپږ اتیا کډوال سپاره وو چې شپږ دیرسیا ژغورل سوي، خو په وژل سوو کې 44 پاکستانیان دي. د کشتۍ د چپکېدو لامل نه دی په ډاګه سوی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې په کراچۍ کې نیولي د بلوڅ یکجهتی کمیټې ټول غړي خوشې کړي. هغو ادارو د جنوري پر 19 په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې یو ورځ مخکې د کراچۍ پولیسو له گرفتار کړي مظاهره چانو څخه شزي 2 ساعته وروسته خوشې کړي، خو نه نارینه یې لا هم په بند کې ساتلی. هغه سازمان زیاته کړی چې د پاکستان امنیتی ادارو د سوله ییزو بلوڅ فعالانو ځورول زیات کړی دي چې باید بس کړل سي. پر ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې بلوڅ یکجهتی کمیټې د جنوري پر 13 د لادرکه کړل شویو کسانو د مندلو لپاره مظاهره کوله چې پولیسو پرې تشدد وکړ او د سمیدین بلوڅي ترڅنګ یې ځینې نور مشران ونیول. د کراچۍ د ملیر پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې 25 مظاهره چان یې په ناقانونه توګه د لاؤډ سپیکر کارولو په تور نیولی دي. په غزه کې د جګړې درولو لپاره نن د اسرائیلو او حماس اوربند د 2 ساعتونو تر ځنډ وروسته پیل شو. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یرغمال درې اسرائیلیانو لیست یې ترلاسه کړی چې حماس یې نن خوشې کوي. امریکا او اروپا حماس ترهګره ډله بولي. فرانس پریس خبري اژانس، رویټرز او اسوسییټیډ پریس خبري اژانسونو لیکلي چې د هغې ډلې او اسرائیلو ترمنځ اعلان شوی اوربند د جنوري پر 19 سهار مهال پیلېدونکی و، خو د حماس لخوا د یرغمالیانو د نومونو نه خپرېدو له امله نږدې 3 ساعته وځنډېد. په دې دوران کې اسرائیلو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی او لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. او وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان ویسټ انډیز ته په لومړۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. په ملتان کې دا 15 ورځنۍ لوبه د جنوري پر 19 پیل شوې وه چې پاکستان پکې په لومړۍ پاڼۍ کې 230 او په دویمه کې 155 منډې وکړې. ویسټ انډیز په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 130 او په دویمه کې 130 منډې جوړې کړې او په دې توګه د جنوري پر 19 دا سیالۍ په 108 منډو وبایلله. د پاکستان ساجد خان 9 وکټې واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی و. د ویسټ انډیز او کوربه پاکستان ترمنځ د دې لوبلړۍ دویمه او وروستۍ ټیسټ لوبه د جنوري پر 15 پیلېږي. هغه به هم په ملتان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په کورمه کې عملیات پیل کړي دي. د کورمې د بګن یو اوسېدونکی وایي
کورونو ته به راځي نو موږ ډېره د افسوس خبره کوو. پوه شئ موږ ویلي موږ مظلوم یو، موږ ظلمان نه یو چې دا زموږ پریشان کېږي. موږ هغه د شرکت نشته.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د تورخیلو مشرانو د پوځ لزای مشرتابه سره پر امنیت خبرې اترې کړې دي.
امن پامان باندې خصوصا د میرلی په حالات باندې ډیر زیر ورکړه. د دا یقین دهانی رکړه چې ان شاء الله هم پیرا پیرا کوشش وي چې د کی محلات یې د رغولي کوشش وي کی چې امن وي په امن شه هر چا ته خیر دی.
د جنوبي وزیرستان له مکین څخه د بیکورسو یو خلګو ستنیدل پیل شوی دی.
35 تاریخ باندې چې کیما جرګه په مکین مارکیټ باندې وشوله، هغه په اتفاق په وجه باندې مشته یې د اعلان وکړ او د وفسد پورا ډیر کلی مولا ژل سپوچي دي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید وروسته د بګن پر سیمه پوځي عملیات پیل شوي دي. په بګن کې یو ځایي مشر اقبال بادشاه مشال رډي ته ویلي چې نن سیمتا یا ټینکونه او بختربند ګاډي تر ورتلو وروسته هلته د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. په کورمه کې د جنوري پر 14 د بګن پر سیمه لټل سیمې څخه د پاړچینار پر لور روان د مال لیږدونکو ګاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلې وه چې پکې مال او ځاني تاوانونه اوښتي وو. وروسته بیا د جنوري پر 19 په کواټ کې د حکومتي چارواکو تر غونډې وروسته په بګن او شاوخوا نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه شوې وه. تفصیل یې د مشال ریډي خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید پس د بګن پر سیمه پوځي عملیات شروع شوي دي. د بګن ځایي مشر اقبال بادشاه په 19 جنوري مشال رډیو ته ویلي د اتوار پر ورځ علاقې ته ټینکونه او بختربند ګاډي تر راتلو پس لا 11 بجو هغلته د ډزو سلسله شروع شوې ده. بادشاه زیاتوي که څه هم د اپریشن له یرې ځینې خلک له علاقې وتلي خو ځینې داسې هم دي چې په کورنو کې محصوره پاتې دي.
ټینکونه راغلي دي، ډېر غټ تعداد باندې آرمي راغلی، غرونه ډا کړي دي، کلیجونه ډا کړي، جوماتو باندې راتاویلور دي. اوس کورونو ته به راځي نو موږ ډېره د افسوس خبره کوو. پوه شئ نو موږ ویلي موږ مظلوم یو، موږ ظلمان نه یو چې دا زموږ پریشان کېږي. موږ هغه د شرکت نشته.
په کورما کې په 14 جنوري د بګن پر سیمه لاټل سیمې د پاړچنار په لور روان د مال لیږدونکو ګاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلې وه چې پکې مالي او ځاني تاوانونه اوړېدلې ول. تر دې وروسته د کورمې شیا مشرانو تر 3 ورځو پورې په یاد برید کې ملوثانانو پر ضد کاروایی د کېدلو لپاره حکومت ته وخت ورکړی و. په کوهاټ کې پر 19 جنوري پر لویه کچه د حکومتي چارواکو تر غونډې پس د بګن او پر شاوخوا نورو سیمو د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله وشوله. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر 19 جنوري یو نوټیفیکیشن جاری شو چې په هغه کې د پوځي اپریشن له وجې بېکوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوې ورکولو وویل شول. په هغه نوټیفیکیشن کې دی چې لبګن مندوری او چت چارخیل سپریو پړاو او سپریو څخه بیکوره کېدونکو خلکو ته پر ټل او هنګو انتظامات دی برابر شي. په دغه اړه د ضلع هنګو انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر مشال لوډیو ته ویلي دوی د قدرتي آفتونو سره د نظم صوبایي اداره پی ڈی ایم اے او نور متعلقہ محکمو سره یو ځای د عملیاتو پر وخت بیکوره کېدونکو خلکو ته سہولت ورکولو دپاره تیاریاں نیولې دي.
مخکې چې کله اول واقعیا وشو بګن کینو پټل کې موږ سره تقریبا اوس هم داسې 500-600-700 انډیویجوالز انکلودینګ وومن اینڈ چلډرن دا مونږه اډمنستریشن په خپل بیس باندې کوي. په دا دومره غټ لیول باندې چې کله یې کنه چې مایګریشن نو دا بیا پی ڈی ایم اے په خپل لیول باندې ټول انتظامات او هر شی کوي او اډمنستریشن دا غي سره سپورټ کوي. دې دا نوټیفیکیشن هم د پی ڈی ایم اے کوي په خپل اچي بي دا ډیکلیئر شو دلته کیمپ اسټابلش ډیکلیئر شو یا ایمرجنسی ډیکلیئر شو
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یو امن معاہدہ وکړله. که څه هم په هغه معاہدہ کې دواړه فریقینو 44 نکات منلي خو لدرنی میاشتو بند د تګ را تګ لارې خلاصې شوي او نه پر کانوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
د شمالي وزیرستان د تورخیل قبیلې مشرانو پرون په میرمشاه کې د پوز لمشر او د ضلع انتظامی چارواکو سره د سیمې پر امنیت او د تیلو او ګیسو پر روانو پروژو خبرې کړې دي. د جرګې او مشر مشال رډي ته ویل چې د پوز مشر ورته ډاډ ورکړی چې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي او دا چې د سیمې د قدرتي وسایلو په منصوبو کې به ځای خلکو ته روزګار ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان ولس د پاوز او وسلوالو ترمنځ په نشتو کې دوی ته د ځاني او مالی تاوانونو او شتو لکبله شکایتونه کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
په میرام شاه کې د جنوري په 13مه د 3000 توریخیل قبیله مشرانو هلته د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار او نورو چارواکو سره جرګه کړې. د فوز او جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې جرګې کې د سیمې په امنیت او د غلطه قدرتي وسایلو باندې روان کار په اړه تفصیلي خبرې وشوې. د جرګې مشرانو وویل چې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر مرستیال کمیشنر او نورو چارواکو ته روانې نامنۍ مخنیوي په اړه خپلې اندېښنې وښودلې او د غلطه روانو پروژو کې د خاورې جایداد په بنیاد د مراعاتو او ځایي ځوانانو ته د روزګار غوښتنه یې وکړې چې سیول او فوزی چارواکو ډاډ ورکړ. د توری خیل قبیله یو مشر ملک شیرخان سرحدی مشال ریډیو ته وویل چې روانه نامنۍ د مخنیوي غوښتنه یې وکړې. د غلطه قدرتي وسایل چې زیاتره د توری خیلو په خوره کې په کار روان دي په هغه کې پوره برخه اخیستو او ځایي ځوانانو ته دغو پروژو کې د روزګار مطالبه یې وکړه چې ورته یې ډاډ ورکړ.
د جوسی نارت وزیرستان سره د کوم توری خیل درزر جرگا وشولا پا امن پا امان بنده خصوصا دی میرلی پا حالات بنده دیر زیر ورکن ددا یقین دهانی رکل چې انشاءالله همو پیرا پیرا کوشش وی چې په نارت وزیرستان شه خصوصا په میرلی شه چې د کی محلاتی د رغولی کوشش وی کی چې امن وی په امن شه هر چا ته خیر دی. میش توری خیلی چې دوی میاشتې نه استیجا چې کی میج را اون کړای دی څلور پنځه سوه نکاره بند شوی دی په د اس ام جی پی ایل شه دغه د هیا کان دهانی رکل چې دا وخت میش دوا بورا بیا شریکوی سپش شری شوی هدی او کی متر کی اتی چارې دی پیرا پیرا میشتا یا کندهانی روکړه تاسو خپل حقوق په خپل ملاویږي.
په میرام شاه کې د سیون ډیویژن فوز دفتر چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هلته د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار جرګه ته ډاډ ورکړ چې د غلطه روانو پروژو کې د خاورو تختنو ته پوره مراعات ورکړل شوی نور به هم ورکړل کیږي. د تیلو او ګیس راوستلو منصوبو کې ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع ورکړل کیږي. د امنیت لپاره فوز ګامونه پورته کوي او جرګې هم د امنیت لپاره د حکومت فوز د ملاتړ هوډ څرګند کړ. په میرامشا کې د دې وړاندې هم د جنوري په 18مه هلته د فوز مشر او نورو چارواکو سره د سیمې دینی عالمانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی مولانا مصباح الدین په مشرۍ کې جرګه کړې وه او سیمه کې د امنیت لپاره اخیستل شوو ګامونو کې د ځایي ولس د ژغورنې غوښتنه شوې وه. شمالی وزیرستان کې د وروستیو کې ځانګړي ډول میرعلي کې ځایي ولس په وار وار جرګې وکړې. په دغو جرګو کې دوی تور پورې کړ چې وسله والو زید چې کم ځانګړي عملیات کیږي نو هغې کې عام ولس د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، مالی تلفات ورته اوړي. فوزی چارواکو په دې اړه وړاندې هم مشال ریډیو ته خپل دریس کې ویلي چې وسله والو زید یې عملیات توند کړي خو د ځایي ولس خیال ساتلی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوره.
بلوس شجتی کمیټي وای د کراچي پولیسو او قانون نافذونکو ادارو یا پر ضد کریک ډاون اپیل کړی دی. د کراچي لپاره د دې کمیټي مشرانو مشال رډي ته ویلي چې پرون یې پالیاري سیمه کې پر امن لاریون کاوه چې پولیسو ور باندې ورغلل او تشدد یې پرې وکړ. د دوی په خبره پولیسو د دوی تر 15 زیات ښځینه او نارینه غړي نیولې دي. د ملیر پولیسو مشال رډي ته ویلي چې د بلوس فعالانو د نیولو دوی پخلی کوي او ویلي دي چې د هغوی پر ضد به د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني استعمال او د ریاستي ادارو ضد شعارونو مقدمې جوړوي. تفصیل د مشال ریډي خبریال نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچي یو غړي وقار بلوچ بیګا د شپې نه وخته مشال ریډیو ته وویل دوی په لیاري کې پر امن لاریون کولو چې پولیسو یې مخه ونیوله، پر دوی تشدد کړی او د کمیټې د مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ، سیمی دین بلوچ، فوزیا بلوچ په ګډون د 15 تن زیات کسانی ونیول.
کراچی میں جو ہے نا آٹھ چوک لیاری میں ایک ریلی
دیوائے دوی د کراچی په لیاری سیمه کې یو لاریون کولو. خود لاریون د پیل مخ کې د پولیسو د 15 نشل گاڑی راغلل او پر دوی یک کریک ډاون وکړو. په پر امن بلوچستان یې تشدد کړي او د 15 تنه تر دیش ته پوری کسانی ونیول چې پکې خزی او نارینه شامل دي. د کراچۍ د یادی سیمې پولیسو اس اس پی عارف عزیز بیا مشال لیډیو ته د نیولې شوی کسانو په خلې کړي او ویلي دي چې نیولې شوی کسانو په ضد د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني استعمال او د ریاستي ادارو په ضد نارې وهلو او نورو تورونو په تور به مقدمه درج کیږي او پر ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي د دوی پر امن لاریون د هغه کمپاین برخه وو چې د جنوري په 15مه د بلوچستان په دالبدین کې اعلان شوی لوی جلسې لپاره ترسره کېدو. نوموړي په وینا پولیسو د شپې نه وخته د دې په ګډون ځنې خزینه غړي پریښودلې دي خو په ګڼ شمېر کې خزینه او نارینه تر وسه لا روک دي. داوی ز چې پورته کړم لومړی بغدادي پولیسو تانې تبوتلم، هلته په ګڼ شمېر کې زمونږ ملګري بندو او زمونږ لپاره ځای نه وو. بیا یې زه او درې نور ملګري رساله پولیسو تانې ته واستولو. سیمی دین بلوچ په کارادر تانه پولیس کې بندا او ځینې نورې خزینه ملګري د شپې نه وخته پولیسو پریښو دي. خدا عبدالوهاب بلوچ په ګډون زمونږ ګڼ شمېر پلویان تر اوسه روک دي. فوزیه بلوچ زیاته کړي چې د کراچۍ په لیاري سیمه کې د بلوسانو په کورونو هم پولیسو چاپی وهلي، د دوی د کورنوي غړي زوروي او ځینې یې له ځان سره وړي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو مدني فعالو د کراچۍ پولیسو لخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې خزینه غړو پر نیولو او پر تشددي سختي نیوکې کړي دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل خپور کړي بیان کې د پولیسو دې ګام سخته غندنه کړي او غوښتنه کړي چې نیولې شوي بلوچستان دې زر تر زره خوشې کړي او د هغوی په ضد درج شوي مقدمې دې بیرته واغستلې شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خضر حیات مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل پر امن احتجاج د هر وګړي قانوني حق دی. بلوچ یکجهتی کمیټۍ په پر امن لاریون کوونکو تشدد کې ښکیل پولیسو پر ضد قانوني ګامونه واخستل شي.
هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یې مطالبه کرتا ہے.
دی وایي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غوښتنه کوي چې ټول نیولې شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي، د هغو په ضد درج مقدمې دې بیرته واخستل شي. د آئین او قانون لاندې هر څوک پر امن احتجاج حق لري. بلیاری کې نن کېدونکي لاریون پر امن وو، خو پولیسو ریاست د پر امن لاریون مخنیوي لپاره په خلکو تشدد کړی دی او نارینه او ښځې نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران او پلویان په داسې حال کې نیولې دي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د جنوري په 15مه د خلکو جبري توګه د بې درکه کولو او ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د بلوچستان په دالبدین کې د بلوچستانو لویه جلسه رابللې ده، او د دې جلسې لپاره د بلوچستان تر څنګ د هیواد په نورو برخو کې د خلکو د راغوښتلو لپاره یې کمپاین هم پیل کړی دی. په کراچۍ کې دا لومبی ځل نه دی چې د بلوچ یک جهتی کمیټې په غړو پولیسو تشدد کړی او نیولې شوي. له دې وړاندې څو ځله پولیسو د یادی کمیټې غړي نیولې او پر ضد مقدمې درج شوې دي. تیر کال د اکتوبر په 14مه بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاج په مهال پولیسو یې تر 15 زیات کسان نیولي وو. هغه مهال یادی کمیټې په کراچۍ کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو د نیولو په ضد احتجاج کوو. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې بلوچ یک جهتی کمیټې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د برجن بوزرستان د مکین اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د درو کلیو خلک چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کړي کړي وي، پرون خپل کورونو ته استانه شوي دي. د مکین د تاجرانو اتحادیې مشر ملک ریاض مسید د هو کورنیو شمیر چې 211 یاد کړی دی. د مکین یو ستنیدونکي کډوال بیا وایي چې دوی د واپسۍ پر مهال هم یو شمیر ستونزې لرلې دي. په عین وخت کې په قومي اسمبلی کې د سیمې یو استازي ډاډ شولی چې حکومت به د مکین له ستنو سویو کورنیو سره ټولې ممکنه مرستې کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه درې کلی دشکا، باخیل او ظریف خیل نه د پوځي عملیات د پوره وستل شوي خلک نن خپل کلیو ته واپس راون دي. کډول شوي څومره کورنۍ او پکیم حالات کښې په کډې کول مجبور کړي شوي وي. په دغه براکښې د ماکین سیمه تاجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض مسید ویایي
یمیزه الکاشه د ارمی څنګه خوشګوار واقعیا پرشوه بیا 25 تاریخ ته درې کلی ته اسټیمیټ امریکا د شکا اباخیل ظریف خیل چې دوه ووځي بیا ټیم یې روکه واښ پورتا د ما کلی روي اصل لو غمشته یې څلور پنځره ز ټیم روکه راي وو. هغه نه با چې هغه څلور پنځره ز وته د امیر ورته چې خو سغاری زی پیرا شو د خلک وپسې امیر نه په موقع کارنل برګډیر دو منکر شو چې بای امیر نه چا ته ټیم ورکړای دی نه پر شم دا پته لګی چې کلا پر دای په لحاظ کوم اتفاق اتحادی وسوتا ټول مشارو ټول 35 تاریخ باندې چې کیما جرګا په ماکین مارکیټ باندې وشول هغه په اتفاق په وجه باندې نن دای نه 18 تاریخ ته مشته د اعلان وکړ چې په 18 وفسی کوي مس په 18 تاریخ مشپل دی ته موجود یو ټول خلک الحمدلله موجود دی او د وفسی د پوره ډیر کلی مولا جل څه پوتې دي. خاندانی نه ټوټل د حکومت په لیست باندې 211 خاندانی نه وروتلې پاشه په اول فرصت شه یو پیکج وچه پاشه تانبی څه فوم وغیرہ سامان ور سره په دوم نمبر شه 30000 په چیک ورته ملاو شه.
د ماکین سیمه وکړول وروي چې خپل کلی ته د واپس تاک په وخت د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نوم شریف دی
مشال ریڈیو چې د ماکین سیمه کډول شوی خلک جلات پا باراکشه دی زیلینا دی قومی اسمبلی نماینده زبیر وزیر سرا تماس ونیولی آغوی پا زاوب کشه وویل.
مکین که چه کیم خلکی رو بیولای و یاد مخی پا بیس تاریخ بنده زخپل هر غلای و اپا می جرگا هاوش بلا نو آغا میش ام پی اسیل سر و سرا اکس سانتر چکیم دای سرشا و دی اپر وزیرستان مشهرون چه چرا دا سیاسی خال دای دی تاون سرا نو آغا غان سر تا سرا ورسه دلا آغا کدا کلیون 200 پلس گورینا دی چاوا پاس کیجی پا داخل دایوا مستار دریمیج دا آغا چه کیم کراش چک ملا شوی دای دا مخیده جو پرا که دا چه دخکه گرف شنه وشی اگه دای دخپل اکان تاری پیلوره شید کچون که میش پذر زی که یه ولاتا پینکی نه هنشتا دای و میش خلق دای کانتی سرا بلا دا هنه دای یا سر یکان نشتا دای نو دو میشو پیرا پیرا کوشش وی چه دا دا میش ورده کنورد که یا ایزی پیسه تا ارزونه طریقه تا چه پل چه کیم حق دورای وی آتا خپل پیسه ملا شید نو انشالا میش پرا تا که ده انتظام یا سرا چه طورا پاسی بل طریقه وی میشو حال وی ورده رو بوسی
ده ماکین سیمه و سیدین که ده حکومتی چارواکیو نا دا غشتنا هم وکړه چې د سیمه کاډول شوی خلک سره مالی مرسته کښې اسونتیاوی ورکولې د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د زراعت ماهرین وای د ژمی موسم د بدلیدو سره پر غنمو کې د سرخی نومي مرض وایرس لګیږي چې هغه د غنمو پیداوار کموي او کروندګرو ته تاوان رسیږي. ماهرین وای دغه مرض وایرل معنا د هوا، اوبو، د ټریکټر یا کولبو په وجه هم خوریږي او کروندګر باید د دغه مرض ضد جوړې سوي د فنګس دوایان استعمال کړي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د زرعي ماهر او ځینو کروندګرو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د زراعت ماهرین وای په غنمو سرخی نومي مرض شروع کېدو والا دی، باید کروندګر د دغه مرض پیژنګلو او د علاج نه ځان خبر کړي. د غنمو کرونده د یوې نه تر د یوې نیمې میاشتې وړاندې پورې شوې، د ځمکې نه شاوخوا 8 انچه غنم اوچت شوي چې پاڼې لا هم شنې دي. کروندګر باید دغه مرض څنګه پیژني؟ د محمدو د زراعتو د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل
د غنم پاڼه تروالو په سپین ململ کپڑا باندې د سرا کاغا پی نو کچرته دا کپڑا زیړه کړه نو پوه شه چې دا رسټ بیماری اټیک کړی دی. د هوا سره، اوبو سره، ټریکټر سره وغیرہ سره دا لګي هم
سکر په مومندو کې بارانونه هم ډیر کم شوي. د زراعت د محکمې په خبره د غلطه په بارانیز مکو تر 30% پورې غنم زرغون شوي دي. د پندیالې نذیر شیر مومن هم ځینی غنم په للمه او بیا یې شوخوا 2 جربه غنم د کویانو په اوبو کرلی. نذیر شیر مومن وای هر کال چې سپرلې شروع کیږي غنم سرخې نومي مرز کوي.
تقریبا 80% مکه چې کم دی هغه د باغنی دي پاتې دي، خلکو ندی کړی شاړې پاتې شولې. دین علاوه کمی چې اوبو لاندې خلکو اوبو وخلی دي او په بورونه وخلی هغې نه اوبه ایستلي دي نو هغه غنم خلکو کرلي او له ایله د ځمکې نه راوتي دي واړه واړه دي. په اډوانسو کې خلک صرف یوریا سره ورکړي، ډی پی ورکړي، نو سم نوی ورکړي له موسم د هغه سرخي د لګې کولو او له دوایانو نه دی.
ارشد خان د میچنۍ اوسیدونکی دی او د اوي ځمکې کروندګر دی. اوي معنی د نهري نظام د لاندې کروندې دی. وای د سرخی مرض لپاره د عامو دوکاندارانو نه خو دوایانې راوړي خو هغه کله کله غنمو ته هېڅ فایده ورنه کوي.
وخت یې نه دی، دی نه لس 15 ورځې بعد 20 ورځې بعد به پته لګي خانه خواته مرض پرې راځي که نه راځي. غنم خو ته خو ډېر ښه دي او که راغی فکر بده مرغه نو انشاءالله ټول خلکو دغې دوایانې راوړي، بازار نه دوایې راوړي، بس پرې کوي.
نو کله چې په غنمو دغه مرض ولګي کروندګر باید څه وکړي؟ وارث خان وویل
چې په دې باندې ښه قسمه پنګس والی دوایی اسپرے شي، دویم اسپرے هم پی وکړی شي نو هغه به بهتره شي. مطلب هفته کې یا په لسم ورځ دوباره اسپرے وشي او ارد گیر چې څونه زمیندار دي چې ټول دا پروګرام وکړي په شریکه سره، مطلب نو سنه سره روکتام برا شي.
د وارث خان په خبره دغه شان دوایانې او کیمیایي سره د محمدو د زراعت د محکمې د هر تحصیل په ډیپوګانو کې ملاویږي. هغه دوایانې به کروندګرو ته په ارزانه بیه هم ملاویږي او د استعمال طریقه به هم ورته ښودل کیږي. وارسان دا هم ول د سرخی برز وهلی غنمو پیداوار کمیږي ولکه په وخت علاج وشي پیداوار نه کمیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوښیاست د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د کرمی په بګن کې عملیات پیل کړی دي. د هغې سیمې یو مشر اقبال بادشاه نن مشال رډي ته وویل چې پوځیان په ځایي ایکالوجونو کې ځای پر ځای شوي او د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. تر دې مخکې د کرمی ځایي انتظامیه مشال رډي ته ویلي وو چې په بګن کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې پر امنیتي ځواکونو او پاړه چنار ته پر مرسته رسوونکو لاریو برید کړی. د مراکش په سمندر کې د کشتۍ د چپکېدو له وجې 40 پاکستانی کډوال وژل شوي خو 20 ژغورل شوي دي. دا کډوال په اروپا کې د پناه غوښتنې لپاره روان وو چې د جنوري پر 19 کشتۍ چپه شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت ځخ کړی دي چې په کراچي کې نیولې د بلوچ یګیتی کمیټي ټول غړي دي زر تر زره خوشی کړی. هو ادارو نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې تیر ورځ د کراچي پولیسو له گرفتار کړیو مظاهرې چانو څخه شزي 100 سات ورسته خوشی کړی دي خو نه نارینه لا هم په بند کې ساتل دي. په غزه کې د جګړې درولو لپاره نن د اسرایل او حماس اوربند د 100 ساعتونو تر ځنډ ورسته پیل شو. د اسرایل او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یرغمال 3 اسرایلیانو لیست یې تر لاسه کړی دي چې حماس یې نن خوشی کوي. امریکا او اروپا حماس ترګره ډله ګرځولې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او سم راځو د پاتې ریپورتونو په لور. تمه کیږي چې د یکشنبه له سهار د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون عملی کېدل پیل شي او تمه ده چې په لومړۍ ورځ به 3 تنه یرغمل شوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطینی بندیان تبادله شي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي توګه ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بیکوره سویو بیرته راستنېدل پیل سي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
نعمان ابو جراد لخپلې میرمنې او شپږو لونو سره د غزې د شمال د بیت حنون له سیمې د جګړې له ویرې تښتېدلی و. نعمان او کورنۍ د غزې سر تر پایه مزل کړی و او بالاخره په خان یونس کې د کډوالو په یو کیمپ کې دېره شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2,300,000 نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانې او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودروو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبه له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفح له عبوري سیمې سره غزې ته دتلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي ټول پاتې ارغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالا کلونه وخت نیسي د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتشو انتقال پکې شاملېږي. تم کېږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیل او هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسانو وژل او نږدې 2500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غړي اس پاکستان او افغانستان ګډي سوداګري خوني مشران وایي چې د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د تیر کال پرتله په افغان ترانزیت سوداګري کې یو کم 80% کمواله راغلی دی. د دوی په وینا د دې لوی لامل دا دی چې د پاکستان لخوا د افغان ترانزیت سوداګري درول سوې ده. تی تجارتان وایي چې د دې لقبله د دوړ خوا سوداګرو ته پراخ مالی توانونه رسیدلې دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبريال نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خوني پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر جنید اسماعیل ماګډا د جنوري په 18 مشال ریډیو ته ویلي چې دروان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 9.8% کمواله راغلي دي. دی وایي مونږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ ودرولې ده. بیا مونږ افغانستان ته چې کومي سوداګانی لیکو هغه رقم شوی. د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګري اغزمن شوې ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري په ځینو شایانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولې دي. جنید اسماعیل ماګډا په وینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.8 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2023 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 9.5 کروڑ او 50 لک ډالر وو. جنید اسماعیل ماګډا په وینا ک پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګرۍ لپاره خپل سخت پالیسۍ په ځای وساتلې، نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګري به هم ودرېږي. په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونی پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګري د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نکړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې. دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګه نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله، بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ریټ وارنه کوي. کاسټ ډېر زیات اوچت کی، قیمت تمامیږي. نو افغان ترانزیت ریټ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو، هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګری پاکستان للارې د بندیزونو کموالی لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50000 کورنۍ هم بیروزګار شوې دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډیر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته به چې کومه مالیت لا نو هغه هم د 2 اربو ته راغلی ده. او ورسره د پاکستان د کراچۍ نوالا تر چمن سرحد پورې، تورخم سرحد مانی او په غلام خان سرحد مانی 50000 کورنۍ بیاغي په دې روزګار سره بوختو د افغان ترانزیت ریټ کې اغوی هم بیکاره شوی دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې رقم شوی دا چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځنې توکو په لیږلو یې بندیز ولګوو. هغه مهال د پاکستان حکومت دریځ درلودو چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغو غوښتل کیږي چې افغانستان ته اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنی اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومي سوداګانی راځي پر هغې لګښت زیات راځي، نو اثر یې د افغانستان په ولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لاره کم تجارت کم کنټینر چې راغواړي د مختلف ملکونو نه، نو دا چې کم روټ دی دا ورته ارزانم پریوز. د دې په مقابله کې که د ایران په لار د چابار یا د نورو بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارو نه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دي نو هغه شانت بیا جوړې نه دي، په هغه کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی چې ګران دا شیزونه ګران پریوزي، نو دا یو لحاظ سره د افغانستان اقتصاد ته هم چې دي نو دې کې نقصان دی او د هغه ځای خلکو ته.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی و چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. په 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوې برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ماشومانو او ښځو له سیاست سره پر تړلو موضوعاتو کار کوونکی یو غیر حکومتي تنظیم نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې تر وخت مخکې او د کم وزن ماشومانو زیږیدل پر یوې اقتصادي مسلې بدل شوی دی. د دې سازمان په خبره له دې وجې پاکستان هر کال 10 ارب ډالر نقصان کوي. دې سازمان خپل رپورت د جنوري پر 14 خپور کړی دی. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو تر وخت مخکې زیږیدو وجوهات څه دي، په دې اړه د مشال رادیو خبریالي خالدی نیاز رپورت برابر کړی دی.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورت تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 30% ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 35% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 30 میاشتو نه وړاندې پیدا شي نو دې ته د وخت نه مخکې پیدایش ویلې شي. دی وایي د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نوړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې بیا د کې خامخا سنه سو بدني کمزوري نه جای ته من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغه په جبانه دا خپل امزولو په شانتي او شانتي کار نشي کولای او شان سبق نشي وی د هغه شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصہ نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوچته دا ماشوم غټم شي نو به په تد په رشت ځواني کې او په 13 عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پريشر د موټاپي او د ډیرو بيمارینو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امتولونه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي. ولیکل چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجی خزي او د دوی ماشومان د صحت ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله خزه د غشي بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سہولت وی نه د خوراکو او ډیر زیات تکلیف وته دې کې بیا مطلب چې دا بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغه اختیار نه ډیر زیات تکلیفات او غربت هم ډیر دی نو هغه سہولت هم نه ماشومان ته
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیسټ تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چارې تر سره کوي ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبرې پخلی کوي او وای پاکستان کې کم وزن او وخت نوړاندې پیدا کیدونکې ماشومانو مهم وجہ امیدوار خوځتا مناسب خوراک نه ملاوي دل دي د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدل شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وای
د دې مخنیوي د پاره دغه دي چې دغه خزه چې کم پریگننسی دوران کی حمل په دوران کی د خپل خوراک ډیر خیال ساتي خپل کیر ډیر زیات کوي ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي ګولیاں دي خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گائنی ډاکټر ته چیک اپ له ضرور راځي د نه علاوه چې کوم خزی په پریگننسی کې هغه ته څه مسلې دي لکه د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مسله دا هغه باقاعده علاج کی دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وی هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلې شوې دي د وخت نه مخکې پیدایش کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پریښېدو شرکې زیاتوالی او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار خوځو ته د مناسب خوراک او علاج سہولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د بلوچستان صوبای حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکاري د رواني جنوري میاشتې پر 8مه او 10مه د بلوچستان سرمشريزي په نامه په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپل صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي د دې غونډې خوربتو به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی پر غاړه وي دا په داسې حال کې دا چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي صوبې بلوچستان نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده بلکې کې هلته د ناونی پیشي هم ورستر بلی پر زیاتې دودي اوس پښتنه ده چې په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د ملک د نورو سیمو شتمن خلق څنګه پر دې سلا کړی چې ورسي او په بلوچستان کې خپلې پیسې ولګوي په دې اړه تفصیل لنډي د می ورسته د بلوچستان حکومتي چارواکي هلمندي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي د بلوچستان د پنګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي ته ویل په دې سرمشریزه کې یا لوی صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نوی انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي انرژي سیکټر کې راځي لائف سٹاک کرا جی مائنز اینڈ منرلز کرا جی نو پدغ اوالا سره چې کوم فیلډ ریلیټډ انویسټرز دې دمر راغوشتي دي او د صوبایي حکومت د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی صاحب فراز مر سره مرسته حاصله ده او د وفاقي حکومت له طرفه اس ای اف سی سپیشل انیشیټیو چې کوم فورم جوړ شوی دی دا غم پدغ سمیت کې پر شراکت دی
د بلوچستان حکومت د سرمایه کاری را جلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاده صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د یرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی، او بل پلو په یاده صوبه کې وخت نا وخته خونړۍ فرقیزې پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرنی ایجنډا او جنگیدونکي بهرنی لاسپوڅي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په نا آرامه حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نا آرامه نه ده، او بل د ده په وینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سیکورټي حالات لږ مسله کې شته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سیکورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغه کې به کامیابي راځي که خدای کړی وو. نو انویسترز چې کوم دي هغو ته موږ پوره سیکورټي ورکوو، پوره پروټوکول یا دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډسټربه، یو څو ضلع دي، د هغې علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دي.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکی انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د ده په وینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډېرې مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د ده په وینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټي ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخته څه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډسټریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي، او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت مځکې دي، او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسي نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټه مځکه چې ده هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، او یو ماسټر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی. نو که دلته چې دي آبادکاري وسي نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ را تګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی، دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوڅ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپلې واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکئ.
د ګیلپ پاکستان په وینا په دې ملک کې د سګریټ څکولو له امله د مړینې کلنۍ شمیره په جنوبي اسیا کې تر ټولو او د نړۍ اوسط څخه هم ډیره لوړه ده. بلخوا ډاکټران هم وایي چې سګریټ د کینسر او نورو یو شمیر ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې یو انسان مړ کېدای هم سي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
د ګیل افسر پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورٹ او شمیرې خپور کړې دي چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لس کم سل کسان د سیګریټو د څښلو له وجې مري، د سموکینګ له وجې. او دا شرح دی ښایي چې یو نوی اشاریه یو ده، او دا په سویلي ایشیا یا په سوت ایشیا کې د ټولو نه زیاته شرحه ده. دوی وایي چې په سویلي ایشیا کې ایوریج یعنی د ټولو هیوادونو په یو ځای مجموعي شرحه هغه شاوخوا 8% ده. دا د هغې نه هم
تقریباً
مرګونه نه هم کیږي د ریسرچ مطابق نو تاسو ته څه نقصان تاسو ګڼه چې تداسي محسوس کړی ما ته اکثر لکه چې کله ټوخیو لګي
یا چې کله د سینې مسله راته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میاشت کې ټیکیږي نو زه په څلور میاشتو کې ټیکیږم.
اوس یو داسې ملګري پسې ګرځو چې هغه سیګریټ ډېره موده یا تېرو وختونو کې څکلي او بیا پرې خود وي د دې زیانونو د وجې، نقصانونو د وجې، یا څه بل څه داسې وجې چې هغه شور ولې کړ بیا پرې خود راولي. یو ملګری مو سره ویلو شوی دی شفی صاحب. شفی صاحب سره زما خبرو شو په خپل پنجګلو به مې کوه هغه وایي چې ما تر ډېره وخت څکلي دي بیا مې پرې خود درې زینه جوړه کړو. ما
زما نوم شفی لاري.
عمر د څومره د څومره عمر د سیګریټس کې لیدي؟
عمر مې اوس 50 سال دی او راځي مخ کې ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټس کې لی. یو ډبې به مې دروازه برابر خو بیا نقصان یې دارا کې چې سینه مې خراب شو، ساه مې خراب شو، بیا ډېر لوی تکلیف ورته، بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هودل.
او دا شروع کول چې نغه سو وجه
ماحول داسې وجره کې بناسو لکانو بس کل بس یو کښ نیم به منګلم را کړو رو 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 بس هغه نه قصر وګدښ و.
او دا ډېر خلک وو چې دې پر خودل بیا ګران یو ډېر مسلې تاسو سپری خدمت سم محسوسوي تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دغه تاسو؟
نه 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 اوس خو را باندې ډېر بدلېږي هغه غلوګیم چې سوکس کی او سره خوا کې ډېر بدلېږي تریخ را باندې لګي.
ته دې خبره تاسو وره دې دوی پر خود دي ځکهونکو ځوانانو خبرونه کړو خلبته د دغه ځکهونکو استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خونه کوي پروفیسور دی هغه سره خبره کو چې ځوانان ر دې سیګریټ سکول یا سموکینګ تسینګ ګوریا دا فیشن دې مجبور دی یا سنور سبب دی؟
ډیر مننه. زمانو منسټر دی او ز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق خایم. د دې اصل وجہ ودری کی دی شي نمبر 1 خبره د ګلیمر دنیا د خلک کی اوسیز نه انسپایر شي نو هغه شان سيزونه بیا کوي. بعض نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډیر زیات اثر وی.
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملکری خبر تاسو ور دی اوس اوس یو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمونالوجست ورته وای دا غینه پښتنه کو چیر دا څومره خطرناک دی د صحت لپاره بیا دین د مړینې شرحه ولې سیوا ده نو راځي چې دا غین پښتنه ورو ډاکټر صاحب
سیګریټ دوه قسمه نقصان شې ده هغه کوي یو خدا دې چې لکه سړی ډایریکټس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې ده هغه دې چې ته سکی تاسو په خوشاله کې کسان ناشتي نو هغه ایستا د پیپړونو راوتلې اضافي چې کومه هوا د چا هغه مزید ګندوي د سیګریټو نام نو هغه هم راکاږي کته سو ګاډي کې ناشتي او بلکاس اسکی کته سو یو محفل کې ناشتي او بلکاس اسکی نو تاسو ته هغه سیم یو شانت نقصان کیږي. اوس خبره دا ده چې مرګونه ولې دینه کیږي نو زمونږ چې ده
مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دی چې موږ بیا د خپل صحت خیال ساتو. زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي که مثلا د دې سره خلک ایکسرسایز کوي، ښه خوراک کوي، نو د هغوی به نسبت د هغې خلکو چې ترقی وزیر ملکونه دي چې نه یې خوراک ټیک دی، نه یې بیلنس ډایټ دی، نه یې چې کم دی ورزش شته، نو دوی ته نقصان زیات دی. دا ذهني تناو زیاتېدل او د یو یو چې کم اعضا ما تاسو ته یاد کړه که ینه دا ګردي د اډوکي دی پټې دي، د دې ټیم سره په خرابېدو سره د ده د ژوند چې کومه دورانیه ده هغه راکمه شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.